د سهار شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ راډیو خبرونه په لنډو څپو 0.26 او 15 مترو خبرېږي چې د ماښام تر شپږو بجو دوام کوي. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. ایرانی چارواکو له افغانستان سره پر پوله د 300 کیلومتره دیوال د جوړولو خبر ورکړی. مهر دولتی آژانس راپور ورکوي چې د ایران د پولیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مهدی شیردل پرون له افغانستان سره پر پوله خراسان رضوی ولایت ته سفر کړی او د دې دیوال د جوړولو چارې کتلې دي. جنرال مهدی ویلي دا دیوال د افغانستان د پولې په اوږدو کې 300 کیلومتره اوږد او 400 متره لوړ دی چې چارې ژر ختمیږي. ایرانی چارواکي وایي د دې دیوال د جوړولو هدف د دوی په وینا د امنیت د لا ټینګښت، د مخدرو موادو د قاچاق او د قانونه کډوالو د تګ راتک مخنیوی دی. د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې اورپیخه کې لس دوکانونه سوځېدلې دي. د پروان لپاره د طالبانو د ولی ویان حکمت شمیم پر ایکس شبکې لیکلي اورپیخه پرون ماسپښین د ښار په دریمه ناحیه کې پیل شوه. د پروان د امنیه قمندانۍ د اوروژنې مسؤولانو ویلي چې اور یې مړ کړی او د خپرېدو مخه یې نیول شوې ده، خو په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بیان کې راغلی دی چې د پیښې زیانمنو د مرستې غوښتنه کړې. له دې مخکې تیره جمعه د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ ویش بازار د یوې لویې اور پیښې شاهد و چې په نتیجه کې تر 2.5 زیات دوکانونه وسوځېدل. د طالبانو د قانونو پټرولیم وزارت ویاندوی د عیناکو د مسو د کان د استخراج چارې به له 15 کلن ځنډ وروسته د روانې اونۍ تر پایه پیل شي. همایون افغان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې چینایي قراردادي مؤسسه ام جی ای ام به په افغانستان کې دننه د دې کان د پروسس چارې ترسره کوي. نوموړی زیاتوي چې په عیناک کان کې د عملي کار له پیل سره به 3000 هیوادوالو ته په مستقیم ډول او 10000 نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د جولای په 18 په یو بیان کې ویلي و چې د چینایي کمپنۍ مشر او د دې وزارت سرپرست د عیناک د مسو د کان په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف دورانی ویلي پاکستان په افغانستان کې له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز پلوه مساعد شرایط غواړي، څو خپل هیواد ته د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابر شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي دورانی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په یوه ګردي میز کې د خبرو پر مهال له ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لویې کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر څخه وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د باعزته ستنېدو لپاره لازمه ستراتیژي جوړه کړي. پاکستان د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته د هغو افغانانو جبري ستنول پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي پروژې د تطبیق په اړه خبرې کړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف چې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی پرون له خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار سره لیدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان کې د ښاغلي ډار په حواله راغلی چې د ټاپي په څیر پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره خورا زیات پراختیایي فرصتونه په لاس ورکوي. ښاغلي مریدوف ویلي چې پاکستان او ترکمنستان باید د ټاپي د تطبیق لپاره ګډې هڅې وکړي. حال کې تاس خبری آژانس د ترکمنستان د اورینت خبری آژانس په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د هیواد د ټاپي پروژې د سمدستي بشپړولو چارې تجمن دی. شریف د سرګندونې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې کړې. ټاپي نلیکه د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند تلیکدوي. د دې پروژې تړون په 2010 کال کې لاسلیک شو، خو تطبیق د پاکستان او هند ترمنځ د اقتصادي ناهمغږۍ او په افغانستان کې د امنیتي تحولاتو په خاطر تر اوسه ځنډیدلی. او د امریکا په کانګرس کې د دیموکراتانو دوه جګپوړو مشرانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر له مرستیالې کاملا هرس څخه رسمن ملاتړ اعلان کړ. په سنا کې د اکثریت د دیموکراتانو مشر چک شومر او د استازو په جرګه کې د دیموکراتانو مشر حکیم جیفریز پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اغلی هاریس د نوماندې ملاتړ کوي. له دې مخکې د امریکا د شپږو ایالتونو والیانو چې د دیموکراتانو مهمې څیرې دي هم د میرمن هاریس د نوماندې ملاتړ کړی وو. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل راستراوسه قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې د فرانسې ولسمشر له افغان میرمنو سره خواخوږي څرګنده کړي. ایمانوئل ماکرون له افغان وګړو سره د فرانسې د مرستو یادونه هم کړې ده.
زما د 2021 کال وړې په یاد ده کله چې امریکا له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه. موږ تر خپل وسه هڅې وکړې چې له دې پریکړې وروسته کډوالو منو او خلک خوندي کړو.
یو نوې څېړنه ښایي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې په مخدرو موادو د روږدو میرمنو شمیر زیات شوی دی. په یو بل راپور کې به واورئ چې په وروستیو طبیعي پیښو کې یو شمیر زیانمن افغانان بهر ته کډوال شوي دي.
احتمال دارد از یک قریه است
خایی ده 150 تر 200 کورونو چې زمون خپلوان او د تر زامن پکې دي شپېته یا اویا کسان ایران ته تللي وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی راپورته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له افغان نجونو او میرمنو وغوښتل چې راتلونکي ته هیله منی شي. ښاغلی ماکرون د خبره په پاریس کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو پر وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی دی. له بلې خوا د فرانسې د سپورت وزیر په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره د دریو نجونو ګډون ستایلی دی. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستان د امریکا د وتلو پریکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو په کار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلی ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: زما د 2021 کال وړې په یاد ده کله چې امریکا له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه. موږ تر خپله وسه هڅې وکړې چې له دې پریکړې وروسته پر افغانستان او عواقب ته په کتو کډوالو منو او خلک خوندي کړو. زه پوهیږم چې هر ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسو خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله منې اوسي. ولسمشر ماکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د اولمپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې په ورځ په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ کسیزه لوبډله چې درې نجونې او درې هلکان دي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو ماکرون په اولمپیکي لوبو کې د دریو افغان نجونو ګډون وستایه. هغه وویل دا درې نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخوا د فرانسې د سپورت او اولمپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر ایمیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او پتیرې بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان جونې دي چې په اولمپیکي لوبو کې برخه لري. همدارنګه محمد صمیم فیضات، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمیر نور افغان الاصل ورزشکاران چې جونې هم پکې دي د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم خبرې روانې دي. کرندکر د دوه د درېمې غونډې په مناسبت ل رسنیو سره په خبرو کې ویل دي چې په دې غونډه کې د ډیرو هیوادونو ځنګړو استادو په خپل سرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونه ملاتړ کړی دی. د موضوع جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د دوه له درېمې غونډې درې ونې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دفیر کرنډی کروای په دیناسته کې د ډیرې هیوادونو ځنګړو استادو په خپل سرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استادې د ټاکل کېدو ملاتړ کړي. هغه له ډیکر پرون د دوشنبه پورز د دوه د درې میناستي پاړه خبرالانو سره په خبرو کې ویل په دیناسته کې د بیلابیلو هیوادونو استادو د افغانستان لپاره د ځنګړي استادې پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه. د افغانستان مسله ډیره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤل واوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دي.
میرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوه په دریمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان میرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپل هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوه څلور مناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لوی غونډې له جوړېدو مخکې باید ډیر بحثونه وشي. میرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیر دا هم ویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوه درې مناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د پنځه ویشت هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت له پراخو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د دوه په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلې کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغه سي چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي، او په دې صورت د غدل یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي اړ دي چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیوال نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شمول دی.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرنده کروي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي د ټاکلو په اړه لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي ټاکل هغه موضوع چې د افغانستان د خپلواکي ارزونه په راپور کې د هغه غوښتنه شوې و. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان د په افغانستان کې خبريالانو سره د دوی په وینا ظالمانه چلند ودروي. سی پی جی د ویان پروډوسر او سینمای فعال سید رحیم سعیدی په اړه په یو خبره کړې خبر پانه کې له طالبانو غوښتي دي چې نوموړی لقید شرط پرته سم دستی خوشی کړي. د ښاغلي سعیدی خپلوان وایي د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیریدو له هم د هغه کورنۍ ته د هغه په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغې کمیټې د ویان پروډیوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی په اړه د دې څرګندونو تر څنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوسي کړي. په خبر پاڼه کې د خبریالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبریالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلوماتی له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرامین په توګه د هغه بل همکار او زوی یې سید وارث سعیدی د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم دلایلو له امله ونیول شول، خو له څلور ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل شوي دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي، خو دا چې طالبان خبریالان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خپرونو پخوانی مسؤول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوالم، یو سات په امدا کابل کې ګرځېد، بیا ریاست نه وته ویوډو آلته و هغه تحقیق وا پس لاغینا بیا قصبی ته لاړو، بیا قصبین هم دغه سي باګرام زندان ته لاړو چې په امدا ټول په دې حالت کې هم شکنجه و هم حل و هم ټکول و هم بیزتی و سلور ورځې په هغه کې هم په دې په زندان کې.
ښاغلی حسرت تیر 2022 کال د جنوري په 13مه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدی د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او دغه شان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د نه اتیا پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدی او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر کمبرلی چیتل خپل دندې استعفا وکړه. دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه وشوه چې پر پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې برید وشو. میرمن چیتل د دوشنبه په ورځ د کانګرس غونډې ته هم بلل شوې و څو د استازو جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. سفیولا ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
پر پخوانی ولسمشر او دراتلونکو ولسمشری ټاکنو پر جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ تر برید لس ورځې وروسته د امریکا د پټو خدماتو مشر له خپلې دندې استعفا ورکړه. رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د استازو جرګې دواړو ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو مشرانو پر کمبرلی چیتل غږ کړی و چې خپله دنده پرېږدي. د پټو خدماتو د مشر په توګه کمبرلی چیتل د استازو جرګې د استماعي غونډې پر مهال چې د دوشنبې په ورځ دایره شوه د ټرمپ په ساتنه کې په پاتې راتلو اعتراف وکړ.
The Secret Service's solemn mission.
دا پټو خدماتو یوازینی دنده زموږ د هیواد د رهبرانو حفاظت دی. د جولای په 14 موږ ناکام شو. زه د خپلې ادارې د هرې امنیتي تیروتنې پوره مسؤلیت په غاړه اخلم.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو بیان کې د پټو خدماتو د مشر کیمبرلي چتل له خدماتو ستاینه وکړه او ویل هغه خورا مخلصانه په خپل دوره کې خپل ژوند د هیواد د خوندیتوب لپاره وقف کړی وو. بایدن ویلی د جولای 14 پیښې خپلواکه څیړنه دوام لري او دای به نتایج وارزوي. د استازو جرګې د ډیموکراتانو د لږی مشر پیټ اګیلار ویلی د کیمبرلي چتل استعفا ښه پرېکړه وه.
We're shocked by the events and the
ذ فکر کوم د دواړو خو استازي د ترور د هڅې او سره تړلیو پیښو په اړه شاکی وو. مهمه ده چې د پټو خدماتو ادارې ځینی مسولیتونه ومني. څېړنې هم داخلي هم بهرنۍ روانې دي. د دواړو ډلو استازو پر هغه د استعفا غږ وکړ. نو زه فکر کوم دا یو ښه پریکړه وه.
And I think that was the right decision.
Associated Press په خپل ریپورت کې لیکلي د پټو خدماتو مستعفي مشر کیمبرلي چتل په استازو جرګه کې د استماعي غونډې پر مهال آن د ځینو ساده پښتنو په ځوابولو هم عاجز و. د جولای په 14 د امریکا په پخوانی ولسمشر او د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ په پنسلوانیا کې برید وشو. بریدګر له څه باندې 100 مترې څخه ترامپ په نښه کړی وو او په ډزو باندې د هغه خیغ وک ژوبل شو. په ډزو کې د ترامپ یو پلاوی ووژل شو او دوه نور سخت ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په مشرۍ او ادارې باندې نیوکې زیاتې شوې چې څنګه د ترامپ کمپاینی غونډې ته نږدې بریدګر ځان ورسولی وو او دوی د یادې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلل. کیمبرلي چتل چې له 2023 کال د پټو خدماتو د ادارې مشره وه دا پیښه له 1991 کال راهیسې چې پخوانی ولسمشر رونالد ریګن هم وشتل شوی وو د پټو خدماتو تر ټولو لویه ناکامي یاده کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. یو شمیر افغانان چې د وروستي طبي آفتونو له کبله زیانمن شوي دي له افغانستانه وتلي دي. دوی وایي بل دې بل چاره نه درلوده او د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو په مخه گاونډي هیوادونو ته کډوال شوي دي.
گندم و جو و جگاری و اینه میرقم یک کشتا داشتیم یک ده از بین رفت یا خانه ها مثلا یک ده خانه
ماز دی فاریاب ولایت دی میاندری دی نوای خشک سیمه اوسی دون که دی نوموړی وایی چې له سیلابونو وروسته یې ډیری خپلوان د اوبه وړي ژوند د رغولو په موخه په غیر قانوني توګه ایران ته کډه شوي دي. د ده په خبره شیراز او بندر عباس د ایران هغه ښارونه دي چې ډیری خپلوان یې هلته کار موندلو ته تللي. نوموړی د نورو خپلوانو تر څنګ د خپلو یولسو د تره زامنو خبره هم کوي چې وایي د سختې بېوزلۍ له امله ایران ته کډوال شول.
احتمال دارد از یک قریه 150 الی 200
خایي د 150 تر 200 کورونو چې زمون خپلوان او د تر زامن پکې دي شپېته یا اویا کسان ایران ته تللی وي. هلته کار کوي ټول د کار سړی دي.
د غور اوسیدونکی اسد وایي د لویدیځې حوزې د تیر کال د اکتوبر میاشتې زلزلې او د سږ کال د سیلابونو له امله د ده ورور او زوی چې په 12 ټولګي کې وو د یو مړۍ ډوډۍ د موندلو په موخه د کار لپاره ایران ته تللي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په هرات کې زلزله وشوه. زمونږ کور ډیر زیان ولید. مونږ د تورغونډۍ د مرز خواته یو. زلزلې یوه میاشت خلک زیانمن کړل. کورونو یې درسونه وکړل. بیا سږ کال ویجاړوونکي سیلابونه راغلل. نور خلک اړ شول چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره یوه بله لار ومومي.
دغه سیلاب او زلزله ځپلي شکایت کوي چې بشري مرستې نه دي ترلاسه کړې او که رسېدلي هم وي ورته دومره نه دي چې ژوند یې پرې ورغول شي. د بامیانو ولایت اوسیدونکې رحیمې چې د زلزلې پر مهال د هرات په جبرائیل سیمه کې اوسېده ازادي راډیو ته وویل
په هرات کې چې زلزله وشوه زما کور ډېر زیانمن شو. د زلزلې له امله موږ ایران ته راغلو. دلته هم دا چې غیر قانوني کډوال وو ستونزې ډېرې وې. خاوند مې دوه درې میاشتې کار ته نه تلل. زه درې څلور میاشتې د خپلې مور په کور کې وم. اوس مو تازه یو کور او سرپناه ځانته پیدا کړې ده.
د هرات ولایت اوسیدونکي حسن زاده هم ایران ته د خپلې کډوالۍ په اړه وایي
کله چې زلزله پای ته ورسېده زه ایران ته کډه شوم. ځکه چې کوم کور چې موږ پکې اوسېدو هم کرایي و. کور په بشپړه توګه در سوی و. ما د هرات په قالای ارګ کې خیمه درلوده ځکه چې زموږ کورونه په بشپړه توګه در سوی و.
دغه افغانانو په داسې حال کې افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله د خوراک او څښاک د ستونزو په خاطر هیواد پریښی او کډوالۍ ته اړ شوي چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د خبرو شویو شمیرو له مخې په تیرو درې میاشتو کې 15,22,000 افغانانو خپل هیواد پریښی دی. یاد سازمان د افغانانو د کډوالۍ اصلي لامل اقتصادي فرصتونه او امنیتي ستونزې یادوي، خو دا په داسې حال کې ده چې ایران او پاکستان هر ورځ د پام وړ شمیر بې اسناده افغان کډوال له خپلو هیوادونو وباسي او دا بهیر یې چټک کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د خځو او ماشومانو د حسین د پیاوړتیا مؤسسه ادعا کړي چې د طالبانو له بیا ځلی واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په نشه یي توکو د روغ د خځو شمیر د اندېښنې وړ زیات شوی دی. د مؤسسه په خپل تازه راپور کې ویلي چې خځې او نجونې د رواني او روحي فشارونو له کبله په نشو روغ دي شوي دي. په دې اړه راپور هم عبدې سپوږمۍ چمتو کړی دی.
سره له دې چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په واکمنۍ افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري حقونو تر ټولو ناوړه وضعیت کې ژوند کوي، د ښځو او ماشومانو یوې ملاتړې ادارې په افغانستان کې د دوی ترمنځ د یو نوي ناورین په اړه ویلې دي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې ادعا کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه موسسې زیاته کړې چې د ښځو د روږدې کېدو یو لامل د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل دي. د یاد بنسټ په خبره انجونې له رواني ستونزو او ناهیلۍ سره مخ دي چې ډیری د آرام موندلو په موخه په نشه یي توکو روږدې کېږي. د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې دغه شان د بېوزلۍ زیاتوالی، کورنۍ تاوتریخوالی، د ښځو بیکاري او نورو مسایلو ته هم اشاره کړې چې پر دې موادو د ښځو د روږدې کېدو مسایل دي. د موسسې مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل چې په دې راپور کې چې یوازې یوه برخه یې خبره کړې، په کلیو او ولایتونو کې دوی له 208 ښځو او د هغوی له کورنیو سره خبرې کړې دي.
ما شاهد هستیم چې علاوه بر زنان، یک شمار از زنانی که در روستاها
له هغو ښځو څخه پرته چې په کلیو کې په دودیز ډول نشه یي توکي کاروي، موږ په ښارونو او مرکزونو او ولایتونو کې په نشه یي توکو درګدو ښځو زیاتوالی وینو چې پخوا دغه ښځو بیل ژوند او بیل فکر درلود.
د میرمن اروین په خبره کومې ښځې او انجونې په ځانګړي ډول هغوی چې په کلیو کې ورسره مرکه شوي، د ورځې په اوږدو کې د درنو او ستړي کوونکو کارونو په اړه ترخې کیسې لري او په دې باور دي چې که هر ورځ لږ نشه یي توکي وکاروي نو د ورځې په اوږدو کې به ډیر کار وکړای شي. اغلی اروین د روږدو ښځو د کار شمیر په اړه او دا چې دوی څه ډول نشه یي توکي ترلاسه کوي څه ونه ویل. که څه هم ډیری هغو ښځو چې ورسره مرکې شوي دې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو په خبره یې اکثرو یې ویلي چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې هم نشه یي توکو ته مخه کړې ده. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي شیلا ازادي راډیو ته وویل چې له واده وروسته کورني تاوتریخوالي او د میړه له لوري د ورسره شوي زور زیاتي له امله په نشه یي توکو روږدې شوې.
تقریبا دو سال میشه عروسی کردیم، بعد از عروسی میشور ما
دوه کاله کېږي چې واده مې کړی. د واده وروسته مې میړه لیورونه او قصر ټولو نشه یي توکي کارول. زه نه پوهېدم چې دا څه دي. میړه مې زه هم د مخدره توکو کارولو ته اړ کړم. ما نه غوښتل خو مجبوره یې کړم. وهلې مې ویلې چې طلاقوي مې که یې ونه کاروم. پیل مې کړل چې ورسره مې دوه میاشتنی ماشوم مړ سو.
په همدې حال کې ارواپو او د روږدو د درملنې متخصص ډاکټر سید میراغا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې څنګه ښځې وینجونې ځان له روږدې کېدلو ساتلی شي.
در خانه برخود ما
ښځې باید په کور کې فکری او رواني فعالیتونه او بوختیاوي ولري، مطالعه وکړي او یا د کورنۍ له غړو سره په ګډه چای وڅښي، میوه وخوري او خبرې او مجلس وکړي. دا کولی شي فکر او روان آرام کړي او له روږدې کېدو یې ساتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر بنسټونو راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو له لګولو وروسته دوی له رواني او روحي ناروغیو، کم عمره ودونو او کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته د کوکنارو په کښت بندیز ولګاوه او ادعا کوي چې له دې پدیدې سره یې مبارزه ډیره بریالۍ ده. د ملګرو ملتونو له نشهیي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې هم تیره میاشت په خپل راپور کې وویل چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی، خو خبرداری یې ورکړ چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا زیات شوی چې د اپینو تولید به هم په بېساري ډول ورسره